په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې ویل چې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وی په افغانستان کې سوله هغه وخت شونې ده چې ټوله مشري د افغانانو په لاس کې وي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د سمو مهمو خبرونو سره ټکی د روزګان چارواکو په غیزه بولسوالۍ کې د څلويشتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د تاجکستان امنیتي چارواکي هغه شلته نبرید کوونکي چې د دې هیواد پر ویس ته هدي پوسټ یې برید کړی د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ خبر غلی دي. او ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او ګازو ورګډېدل پیل کړل. د خبرونو تفصیل د روزګان چارواکو په غیزه بولسوالۍ کې د څلويشتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روزګان د ولی ویان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیر ماښام د غیزه په شمال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوی دي. ښاغلی عبادي وایي چې دغه وسلوالو پر امنیتي پوستو د برید نیت درلود.
د غیزه په شمال خواته یو سیم دی د کشتۍ په واسطه راغلی وو چې یو تهاجمي حمله په زمنګ په پوستو باندې انجام کینو. په نتیجه کې زمنګ وسواوی قطه البته خارجي همکاران د دوی په واسطه د هوایی بریډ تر لاندې راغله. 50 کسان شاوخوا لسی البته تر پیان او نورې باقي منډې وژل شوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ډلې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په غیزاب کې ډلهییز بریدونه پیل کړي دي. بلخوا له روزګان څخه په یوه بل خبر کې راغلی چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې د یوه توغندي د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل شوی او درې نور ماشومان ټپیان دي. د روزګان د ولی ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ په یوه کور کې وه او د ماشومانو د لوبې پر مهال پرې چاودلې ده. په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د بلخ د چهاربولک ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د چهاربولک ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ درې ډله ییز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان سمونیار کلام الدین وژل شوی او درې نور پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل شوی دي. چهاربولک د مزار شریف په 30 کیلومتر کې موقعیت لري او د بلخ یوه له ناامنو ولسوالۍ ګڼل کیږي. د تاجکستان امنیتي چارواکي وايي هغه شلته نبرید کوونکي چې د دې هیواد پر یوې سرحدي پوستې یې برید کړی د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ څخه ورغلی دي. د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې دا خبره کړې ده. تاجک چارواکي وايي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان پر پوله پر یوې سرحدي پوستې په برید کې یو سرحدي ساتونکی او یو پولیس افسر هم وژل دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې زیاتوي چې په متقابل ډزو کې 15 مخپټي برید کوونکي وژل شوی دي او 15 نور ژوندي نیول شوی. د دغه هیواد کورنۍ چارو وزارت په راپور کې راغلی چې د بریدګری ډلې څلور موټر حمله منځ وړل شوی دي. دا پېښه تیر ماښام پر 3 بجو شوې ده. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. داعش وسلوالو هم تر اوسه نه دی منلی چې دا برید دوی کړی وي. زموږ اخلاص زده راډیو ری ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او ګازو ورګډېدل پیل کړل. سیمیز رسنیو دا راپور ورکړی دی. دا د 2015 کال اټومي تړون له ژمنو څخه د تهران یو بل شاتګ شي. د ایران دولتي ټلویزیون نن وویل چې د نړیوال اټومي انرژي د څارونکو په حضور کې ایران دا کار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي چې د دې ادارې څارونکو په ایران کې حضور لري او هغوی به له هر پرمختګ راپور ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تر دې یوه ورځ دمخه ویلي چې په یو زور څلویشتو سنتریفیژونو کې به د یورانیم او ګازو ورګډېدل پیل شي. د هغه تر مځکې لاندې تاسیسات چې د اټومي تړون له مخې د یورانیم د بډاینې چارې پکښې منع شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام پر ناسم لوري یو لوی ګام بولي او زیاتوي چې پر ایران به فشارونه تر هغو دوام وکړي چې هغه هیواد خپل بې ثباته کوونکی چلند ختم کړي. په یو بل خبر کې راغلی چې د ایران په هرمزګان ولایت کې زوروره زلزله شوې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د زلزلې شدت 5.4 درجه وو. تر اوسه د ځانی او مالی زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د اروپایي مدیترانې د زلزلې د ارزونې مرکز بیا د زلزلې شدت 5.5 درجه شولې. د نن سهار د زلزلې مرکز د بندر عباس په 160 کیلومتري سیمه کې وو. ایران کله ناکله د ویجاړونکو زلزلو شاهد وي. په 2003 کال کې د بم تاریخي شار په 6.5 درجه زلزلې کې د هغه شار 6.5 کسان ووژل شول. او د تایلند په جنوب کې مشکوکو جلاغوشتونکو وسلوالو یو امنیتي پوسته تر برید لاندې نیولې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي. د یالا ولایت یو امنیتي مقام رویټرز خبرې اژانس ویلي چې بریدګرو پرون شپه ناوخته په دې برید کې چاودیدونکي مواد هم کارولي او په لارو یې د مرستندویو ټیمونو د راتګ د مخنیوي لپاره خنډونه اچولي دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د تایلند په جنوب کې اکثر مسلمانان میشتي. په تایلند کې پر تاوتریخوالیو د څار یوه ډله وایي چې له 2004 کال راهیسې یوې جلاغوشتونکي وسلوالې ډلې په دریو مسلمان میشتو یالا، پټانې او ناراتیوات ولایتونو کې 5000 کسان وژلي دي. دغه درې ولایتونه مخکې له دې چې په 1909 کال کې له تایلند سره الحاق سي د مالای مسلمانانو سلطنتي واکمنۍ پورې مربوط وه او 80% وګړي مسلمانان دي. ځینې مخالفې ډلې د تایلند په جنوب کې وایي چې د یوه جلا دولت رامنځته کولو لپاره جنګېږي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. چهار شنبه ده لړم یا خراب 15 د نومبر شپږمه د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وی په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې ټول مشرۍ د افغانانو په لاس کې وي.
اگر عدالت تامین نشود سول پایدار نمیشه و ما خود ما باید رهبری ردهی راستا داشته باشیم. در غیر از اون ممکن است.
د ټاکنو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې د رایې د تصفیې بهیر ټکنی سي.
معلومات ټول د کمیسیون څخه شریک دي نو کمیسیون د پریکړو وخت کې تروس پرې پاتې راغلی ده. په داخل کې ځینې اختلافونه شته.
په درقد ولسوالۍ کې د یوه وژل سوي زده کوونکي پلار مو په یو راپور کې غږولی
او دغه سیم تکړه شاګرد وو چې د نورو شاګردانو استاد هم پاتې شوی دی. د جان شهید د نورو شاګردانو ته به د درس ورکوي نه نو ځان ترې هدف لري ورته همدا یې ارزو ده چې بیا زه وطن ته خدمت وکړم ولس ته خدمت وکړم.
ځینې زده کوونکي او ښوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی ګڼي.
اوس چې پارچه وړو فامیل ته ټول سوال نه کوي چې څو کسانه په دې کې او په اسانه توګه باندې موږ نشو کولی چې هغوی پوه کړو.
په بهرني موضوعاتو کې ورې چې شاوخوا شلو وسلولو تېره شپه د تاجکستان او ازبکستان پر یوه سرحدي پوسته حمله کړې چې چارواکي وایي دغه وسلول له افغانستان ورغلي وو. دوه اونیز پروګرامونه هم خپره وو اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې مشري په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې وي. سیمه سمر وایي دا هیله بې ځایه ده چې افغانستان ته به نور هیوادونه سوله راولي. بلخوا یو بنسټ وایي چې د سولې په اړه رواني حادثې ګونګې دي. امید ظاهرمل په دې اړه راپور برابر کړی.
که څه هم په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د افغانستان د سولې د درول شویو خبرو د بیا پیل غوښتنه شوې، خو د افغان حکومت یو لوړپوړی چارواکي وایي د سولې روانې هلې ځلې به هغه مهال بریالۍ وي چې ټول واکې له افغانانو سره وي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیرې سیما سمر چې نن یې په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت تر نوم لاندې غونډې ته خبرې کولې وویل، سوله یوازې د جګړې پای نه دی بلکه یو ټول ګډونه سوله په عدالت او مساوات پورې تړلې ده.
کوم چې رینن له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړو، مګر کچېرې خو حکومت ولی پیوړی نشي او عدالت پلی نشي، دا سوله تل پاتې نه ده. خو کوم فکر وکړو چې دا ډول سوله به موږ ته امریکایان، روسان یا هم چینایان او نور راولي، تر دې باید د سولې مدیریت ولرو. کوي نه لرو دا ډول سوله نشي راتلای.
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي. د افغانستان د سولې کور په نوم لیو شمیر مدني ټولنو جوړ بنسټ هم وایي د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو د غوښتنو پر بنسټ ولاړې وي. د دې بنسټ یو غړي رحیم جامی د چهارشنبه پورس په دې اړه یوې غونډې ته وویل، د سولې په اړه روان ګونګ بحثونه باید روښانه شي.
ما نمیدانیم که امریکا با
موږ نه پوهېږو چې امریکا د کومې لارې غواړي افغانستان ته سوله راشي، ځکه په یو ټویټ سره د 9 یا 10 میاشتو هلې ځلې وځنډې دي. د دې تر خوا د سیمې او ګاونډیو هیوادونو لخوا د بین افغاني خبرو تر نوم لاندې جلا جلا غونډې جوړېږي، مګر لا هم نه ده روښانه چې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییز اجماع څه ډول ده.
د افغانانو په مالکیت او مدیریت د سولې په خبرو ټینګار داسې مهال کېږي چې د افغانستان حکومت په دې اړه یوه اومادې طرحه جوړه کړې ده. خو د دې طرحې په اړه د حکومت دننه نظریات دوه ډوله دي. اجرائیه رئیس عبدالله د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه خیالي بللی، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا طرحه د سولې د راتلو لپاره څرګند اهداف لري. ښاغلی صدیقي دا هم لیکي چې دا طرحه د بېمانه جګړې د پای ته رسولو په هدف د ولسمشر غنی د تیرو 15 کلونو پرله پسې کار او ملي اجماع پایله ده. د ارګ غبرګون کې دا هم ویل شوی چې دا پلان د افغانستان د ثبات لپاره د تیرو هڅو او پورته شویو ګامونو لړۍ ده چې هدف یې ژر تر ژره د وینې بهولو مخنیوی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې مشري د افغانانو په لاس کې وي. د کونړ ځینې قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وای چې کلونه کېږي پاکستان د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او خاورې لاندې کوي. دوی انتقاد کوي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې پر اسلام آباد داسې فشار نه دی راوستلی چې له دغو اقداماتو لاس واخلي. روح الله انوري پر دې موضوع راپور رالېږلی.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمانو یې کلونه وشول چې پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. په لسګونو افغانان یې وژل او د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې ولسونه یې له خپلو کورونو او سیمو راپاڅول. خو نړیواله ټولنه او افغانستان سره د دفاعي تړون لاسلیک کوونکي ورته غلي ناست دي. د ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار او قومي مشر عبداللطیف وایي
چې دا ګوري چې پاکستان په کراتو کراتو باندې موږ په خاوره تاروس کوي، زموږ ماشومان او زنانه وژني، زموږ ځنګلونه کې ګولې لګي، هغه اور واغسته، ماری بم تباه او برباد شو. زموږ د خاورې نه دفاع نشي کولای، زموږ د ولسونو نه دفاع نشي کولای. دغه ستړونه زموږ په کار نه دي.
توپونه اشتل کیږي، کورونه ورانیږي، درې خالی شوې، کورونه نه خلک را پات څول. خو تر دې وخته پورې هغه چې زموږ سره متحد دي او تعهد را سکړی په دې وطن کې پراته دي، فقط زما مرګ ته تیار دي.
قومي مشر حاجی عطا الله خان وایي پاکستانی ځواکونو په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د خپلو توپچي بریدونو په وسیله د ډیورن کرښې سره نږدې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالي کړي او په ځای یې پاکستان ته وفادارې وسلوالې ډلې ځای په ځای کړي.
هغه خلکو چې دا سرحدونه ساتل په هغه پیتی ټوپک او په شرخي ټوپک باندې هغه خلکو نه دغه منطقې دغه دښمن په قسمه قسمه پالیسیو خالي کړل. زموږ د شونکړې دره وه، هلته د غزې ځایي اوسیدونکي باندې ظلمونه خلکو شروع کړل. د تحریک په نامه، په یوه نامه، په بل نامه راغلي وو. څوک چې سرحد ساتي هغه کول پرې کړی، هغه چار څو نامه خلا اجازه شړل.
قومي مشران وایي که افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پاکستاني ځواکونو د بریدونو او د کونړ په خاوره کې د وړاندې راتللو مخه ونه نیسي، نو دوی خپله د خپلې خاورې ساتنه کولی شي.
موږ ټول قومونه دې ته امر یو چې د خپل حقوقونه دفاع وکړو، په سر او مال باندې ولاړ یو.
موږ د کونړ ټول ولسونه دې ته تیار دي چې خپل ملک باندې قرباني وکړو.
د کونړ ولایتي شورا او قومي مشران په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو، د کونړ پر خاوره د توپچي بریدونو او دلته افغان ځواکونو سره د جګړو کولو په اړه شکایت کوي چې د تیرې اونۍ د یکشنبې ورځې په مازیګر د ګاونډي هیواد ملیشو د ناړۍ ولسوالۍ دوکلام ساحه کې پوسته جوړوله چې د ولس او د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره له مخ کېدو او جګړې وروسته په شا شوي. خو اوس هم په سیمه کې دواړو خواوو یو بل ته سنګرونه نیولي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د شنبې ورځې 14 د څو ماشومانو زده کوونکو د مړینې سبب سوادغه پیشه د ګڼو لوریو لخوا غندل سوې ده. نوریاس نوري په خپل راپور کې د یو وژل سوي ماشوم د پلار خبري راخیستې او جزئیات وړاندې کوي.
یو لس کلن نصرت الله غوښتل چې زده کړې وکړي او خلکو ته خدمت وکړي، خو د ماین چاودنې ټولې هیلې له خاورو سره یو کړې. هغه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د تحریک کلي یو لومړني ښوونځي ته په لاره له خپلو لږ تر لږه څلورو کم عمر زده کوونکو سره ووژل شو. د تېرې شنبې د ورځې په دې پېښه کې د هغه اته کلن ورور محب الله هم ټپي شو. پلار طاهر قلاتوال د سیمې ملا دی. هغه د کندوز له حوزوي روغتون څخه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښې د ژوند تر ټولو لوی غم و. هغه وویل سهار مهال 8 بجې وې چې خبر شو او سمدستي د پېښې ځای ته ور ودانګل. قلاتوال زیاته کړه
خلکو باندې ډېره لویه غمیزه وه، نه چې خلک په ځان نه پوهېدل چې زخمي پورته کې شهید پورته کې دا خلک دونی په لوی غم کې وو، په دونی دهشت کې وو، په دونی ټوپ شهادت باندې ځای پر ځای رسېدلی وو.
قلاتول وویل زوی غوښتل چې د علم د ترلاسه کولو له لارې افغانستان ته خدمت وکړي.
او دغسې یو تکړه شاګرد وو چې د نورو شاګردانو استاد هم پاتې شوی دی، د جان شهید دی چې نورو شاګردانو ته به د درس ورکوي نه، نو ځان ترې هدف پرې ورسوم. دا یې ارزو وله چې بیا د وطن ته خدمت وکړم، ولس ته خدمت وکړم.
د ابوذر غفاري لومړنی ښوونځی شاوخوا 300 زده کوونکي لري چې شلې نجونې زده کوونکي دي. رحیم الله قاسمي د درقد ولسوالۍ د ښوونې آمر دی. هغه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل دغه خبر په اورېدو ډیر غمجن شوی وو.
نه پوهېدم چې څه ډول عکس العمل وښیم او څه وکړم. موږ څه کولی شو؟ دغه محال دی، باید ورسره ژوند وکړو.
قاسمی وویل دغه پیښې په ټولو اغیز کړی و.
په هغه ورځ ښوونځی بند و، خلک په تېره بیا د زده کوونکو میندې او پلارونه اندېښمن وو. طبیعي ده چې دغه حالت هم پر زده کوونکو او هم پر ښوونکو او میندو او پلارونو یې تاثیر کوي.
د قاسمی په وینا زده کوونکو د 2 او 14 کلونو ترمنځ عمر درلود. په لومړنیو راپورونو کې د درقد د ښوونځي د لږ تر لږه 9 زده کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. قاسمی زیاته کړه د درقد ولسوالۍ د طاهری کلی د طالبانو په کنټرول کې دی. هغه وویل وسلوالو ماین د ښوونځي په شاوخوا 500 متری کې ایښی و چې افغان امنیتي ځواکونه چې په درقد کې پر تصفیوي عملیاتو بوخت و په نښه کړي، خو طالبانو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل چې ناامنی او جنگ په افغانستان کې د زده کړې په وړاندې ستر خنډ دی.
ناامنی سبب میشه کې شاګرد مو کشته شوه، زخمی شوه.
ناامنی د چیز موږ د زده کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو سبب کېږي. موږ د یو ښوونځي د رغولو لپاره لګښتونه له نړیوالو تمویلونکو په سل مشکلاتو ترلاسه کوو، خو ښوونځی مو ویجاړیږي او د ماشومانو لپاره د زده کړې فضا هم ناامنه کېږي.
نزهت د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د زده کړې محسوسو ته له زیان رسولو ډډه وکړي. د درقد پیښې په وړاندې ډیر غبرګونونه ښکاره شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یوه اعلامیه کې دغه پیښه په کلکه وغندله او هغه یې وحشیانه او غیر انساني عمل یاد کړ. په اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر ټینګار وکړ چې طالبان په دا ډول وحشیانه حملو سره نشي کولی زموږ د خلکو په تېره بیا د راتلونکي نسل هوډ او اراده د علم او پوهې د ترلاسه کولو او د هیواد د پرمختیا او هوساینې لپاره کمزوري کړي. کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټویټر پانه کې دغه مرګونی پیښه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم خپل اندېښنه څرګنده کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د ماشومانو وژل او ټپي کول په وسلوالو نښتو کې جدي سرغړونه ده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په 2013 کال 192 حملې پر ښوونځیو او د ښوونځیو پر کارکوونکو شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې دغه راز ویلي چې د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو له 2500 زیات ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوي او له 15500 زیات اټپیان شوي دي. ښځې او ماشومان د ملکي تلفاتو په سلو کې 1/3 جوړوي. د نصرت الله پلار د جګړې له ټولو ښکېلو لورو غواړي چې عادي خلکو ته زیان ونه رسوي.
نه پوهېږو چې دغه د مظلوم ولس د درد باندې به څوک ځان دردمن کړي، که دولت دی که تعلیم دی. د دوړو غاړو څخه غوښتنه لرو. ما ټول هر دو جنبات ما پیغ موږ به څه ووایو نور.
په راپور کې مو واوریدل چې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د شنبې ورځې 14 د 100 ماشوم زده کوونکو د مړینې سبب سوې ده چې دغه پیښه د بیلابیلو ارګانونو او لوریو لخوا غندل سوې ده. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. دغه بنسټ یو مشر وایي که چیرې دغه کمیسیون د کمیشنرانو لخوا حالت کنټرول نه سي، کمیسیون به سره وویشل سي. فیروزه عزیزي په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې د 15 ورځني ځنډ لامل په انتخاباتو کمیسیون کې خپل منځي اختلافات بولي. د دار ملک تر بشپړ راپور وروسته وسولې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای د ځنګړي شوي 1,844 محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. دغه بنسټ ایجابي مشر یوسف رشید د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
که څه هم مخکې پرمه دا و چې د جملو کمپنۍ دغه معلومات د کمیسیون سره شریک کړي نه دي، ولی اوس تقریبا داسې معلومیږي چې معلومات ټولو د کمیسیون سره شریک شوي دي. نو کمیسیون د پرېکړو وخت کې تر اوسه پورې پاتې راغلی ده. په داخل کې هم ځینې اختلافونه شته. تاسو وګورئ خپل فیسبوک پاڼې داسې ښایي چې یعنې دوی په خپل منځ کښې سره په یو سلا او په یو خوله نه دي، او خدای نخواسته که دغسې وضعیت مخته لاړ شي دا د کمیسیون د ویش او د تقسیمولو اندېښنه خپارولی شي. نو موږ جدي غوښتنه هم دا ده چې په دغه وضعیت کښې باید احتیاط وشي.
ښاغلی رشید وایي دغه اختلافات پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي د سولې د طرحو لپاره په قصدي ډول دا پروسه وځنډوي.
موږ د سولې د طرحو له مطرح کولو شدیدا اندېښمن یو، او تاسو د انتخاباتو پایلې په لومړي دور کې اعلان شي قصدا کار ځنډول کېږي او هڅه کېږي چې بیا هم د انتخاباتو پایلې د هم معاملو او د سیاسیونو د ځینو برنامو قربانی کړي.
قربانی یک سلسله برنامه سیاسیون کنه.
خو دغه کمیسیون د درلنشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون به د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په اړه ډېر ژر پریکړه وکړي.
کمیسیون خپل ملاحظات درلودل. بلاخره موږ لس موارده چې دا یو ماستر لیست په اساس باندې موږ کمیسیون ته وړاندې کړل چې د هغې نه اته موارد یې کمیسیون له خوا نه تصویب شول، فیصله شول. دوه موارد چې هغوی پرې باندې نور هم غوښتل چې بحث پرې وکړي تصمیم نیول شوی، فقط موږ انتظار دې ته باسو چې هغه فیصله کمیسیون امضا کړي. موږ به ډېر زر یو مشخص پلان سره ولایاتو ته لاړ شو او په ټولو ولایاتو کښې به باشماري او تفتیش ترسره کړو.
د ټیفا د دې څرګندونو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیان ذبیالله سادات وایي دغه بنسټ د تخنیکي لیدلوري پر ځای سیاسي څرګندونې کړي دي چې په دوی پورې اړه لري. خو د رایو د بیا میرنی او تفتیش پروسه به ډېر ژر پیل شي. ټاکل شوی وه چې 15 ورځې وړاندې د هیواد په 4 ولایتونو کې د ولسمشۍ انتخاباتو د رایو بیا شمېرنه او د تفتیش پروسه پیل شي، خو لا هم معلومه نه ده چې دا پروسه څه وخت پیلېږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په تېرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل سوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په دې شمېر کې 8 او 15 راډیوګانې شاملې دي. علت څه دی؟ د امید ظاهرمل په راپور کې د ځواب د لټولو هڅه سوي.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالي مشکلات یو بل ګواښ دی چې له کبله یو شمېر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. د اقرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خپرونې د مالي ستونزو له کبله بندې کړي. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالیې لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیه او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینۍ رسنۍ نه ده چې د مالي ستونزو له کبله تړل کېږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل شوي دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کېدو لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
اوه تلویزیونونه ده، د 15 نه ډېر راډیوګانې دي، او بیا شاوخوا 200 چاپي رسنۍ دي، او دوه د هغه خبري آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمېر رسنیو پکې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلاره نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هره رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کېږي. د حکومت د رسمي شمېرو له مخې چې په 2018 میلادي کال کې خپرې شوې په ټول افغانستان کې د رسنیو شمېر 2455 ته رسېږي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې دوی 1590 رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغه تړل شوي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د تاجکستان چارواکي تور پوری کوي چې د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر یوه پوستا تیر شپه شول وسلوالو حمله کړې چې له افغانستان څخه ورغلي وسلوال و. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. تازه جزئیات له نوریاس نوري ناورو.
د تاجکستان چارواکي وایي د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر پوستې برید د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغو وسلوالو کړی چې د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ ورغلي وو. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د رسنیو دفتر نن په یوه خپاره کړي بیان کې چې روسي خبري اژانسونو خپور کړی ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه وسلوال د رواني میاشتې په پیل کې د افغانستان له پولې تیر شوي او د یوه ځانګړي ماموریت د ترسره کولو لپاره تاجکستان ته ورغلي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د اسلامي دولت ډلې هم چې د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو میاشتو کې په تاجکستان کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه پیل کړې ده. د دې پیښې په اړه هغه تصویرونه چې د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د رسنیو دفتر خپاره کړي، پکې د یوه ویجاړ شوي موټر په خوا کې درې جسدونه ښکاري چې د داعش په بڼه تورې جامې په تن او ډېر سوځېدلې دي. د تاجکستان چارواکو ویلي تیره شپه شاوخوا 3:30 بجې شلو ناپیژند وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان په پوله د تاجکستان د سرحدي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یوه بیان کې وویل چې شلو مخپټو وسلوالو د سلطان آباد د پولې د اشقابات په 3:30 پوستې برید وکړ. له بیان له مخې د حمله کوونکو د پشاته مولو لپاره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال محاصره او له منځه یوړل شول او 15 نور ژوندي ونیول شول. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې د پوستې یو سرحدي ساتونکی او یو بل د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکی وژل شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حمله کوونکو 4 موټر هم له منځه وړل شوي دي. دغه سرحدي پوسته چې تېره شپه پرې برید شوی د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په جنوب لویدیځ کې 50 کیلومتره لرې پرته ده. د رویترز د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تیر کال په تاجکستان کې د 4 لویدیځوالو بایسکل ځغلوونکو د وژلو او په مې میاشت کې په یوه زندان کې د هغه بلواچه لسګونه کسان پکې ووژل شول د پیښو مسؤلیت اخیستی و.
د هند په لکنو کې د افغانستان او ایست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ 500 سابره یا یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي، تر اوسه پورې 190 منډې کړي دي او 8 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. 4:40 اور روان دی. ګڼو لیدونکو پر بېلابېلو موضوعاتو اسمسونه راستولي دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماشومانو د وژل کېدو پر موضوع خواشینی څرګنده کړې او هیله کړې ده چې په افغانستان کې دغه ډول خواشینونکې پیښې ونیسي. دغه راز د عادل بارکزي په نامه اورېدونکي له کندهاره په خپلې سیمې کې لیکلي، د زده کوونکو وژنه له افغانستان سره ستر خیانت دی. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمې کې لیکلي، د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې توجه کوي. څوک یې د سپر په توګه کاروي، نور یې بیا په توپونو ولي. خان محمد اسلامیار له هلمند په خپل سیمې کې لیکلي، په هلمند کې یو من غنم په 200 افغانیو دی. افغان تجاران باید پاکستان ته خپل غنم صادر نه کړي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی چې په دې ولایت کې د 3G خدمات فعال شوي دي او خلک ورڅخه مثبته استفاده کوي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل بل SMS کې لیکلي، په سولې کې دیش خلک د فقر تر چتر لاندې په افغانستان کې ژوند کوي. حکومت او تجاران باید له دوی سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د محمد شفیع په نامه اوریدونکي لیکلي دي چې په زابل ولایت کې په زیاتو سیمو کې مخابراتي شبکې سمکار نه کوي. د دولت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د کیفیت شتوب ته توجه وکړي. د ښکلا په نامه اوریدونکي د هلمند د لشکرګاه لیکلي دي چې خوشاله ده چې افغانان په دې نوي عصر کې د انټرنیټ له خدماتو استفاده کوي. نوموړي له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د انټرنیټ د محتوا په فلتر کولو کې جدي اقدامات وکړي. د جعفری په نامه اوریدونکي د انټرنیټ له مشتریانو غوښتنه کړې ده چې اسلامي ارزښتونو ته توجه وکړي. تاسی ازادی رادیو تا غوژیست ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي هر ورځ پر هم د غوڅپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي څلور نیم بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز ل فریبا ظاهر نورو
د روزګان چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د څلوېشتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د روزګان د والي ویان زرګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیر ماښام د ګیزاب په شمال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي او لس نور طالبان ټپیان دي. ښاغلی عبادي وایي دغه وسلوالو پر امنیتي پوستو د برید نیت درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ د چاربولک ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ درې ډلې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یې سمونیار کلام الدین وژل شوی او درې نور پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل شوي دي. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي هغه شل تنه برید کوونکي چې د دې هیواد پر یوې سرحدي پوستې یې برید کړی د افغانستان د کندوز ولایت له قلعیزال ولسوالۍ څخه ورغلي دي. د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې دا خبره کړې. تاجک چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان پر پوله پر یوې سرحدي پوستې په برید کې یو سرحدي ساتونکی او یو پولیس افسر وژلی دي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او ګاز ورګړیدل پیل کړل. سیمه ایز رسنیو دا راپور ورکړ. دا د 2015 کال اټومي تړون له ژمنو څخه د تهران یو بل شاتګ شي. د ایران دولتي ټلویزیون نن ویل چې د نړیوالې اټومي انرژي د څارونکو په حضور کې ایران دا کار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي چې د دې ادارې څارونکو په ایران کې د هغوی بل هر پرمختګ راپور ورکړي. او د ایران په هرمزګان ولایت کې زورور زلزله شوې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې زلزلې شدت 15.4 درجه و. تر اوسه د ځانی او مالی زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریده. اوس به ناجیه صفی راته وایي چې د نن ورځې سپورتي خبرونه څه دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د انجونو د والیبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د انجونو فوټبال سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د رواني نومبر میاشتې له 9 پیل او تر 14 نیټې دوام کوي. نوموړي وویل چې په دغه لوبو کې له افغانستان سربیره قرغزستان، مالدیف، نیپال او بنگلاديش لوبغاړي ګډون کوي. د لوبو د جدول له مخې افغان ملي لوبډله سلور بیلابیلې لوبې لري. د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د نومبر په 9 نیټه له کوربه بنگلاديش سره ده. د انجونو د والیبال لوبډلې تر دې وړاندې هندستان او تاجکستان ته هم سفرونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د آسیا په رسمي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې ملي لوبډله د یو لړ تمریناتو لپاره نن قطر ته ولاړه. دغه فدراسیون وایي افغان لوبډله به د 12 ورځو لپاره د یو شمېر نورو آسیې هیوادونو له لوبغاړو سره په دوحه کې تمرینات وکړي. د لامبو وهنې ملي لوبډله تر دې وړاندې د 12 ورځنیو تمریناتو لپاره قزاقستان ته تللې وه. دغه تمرینات د آسیا اولمپیک شورا او د آسیا لامبو وهنې فدراسیون له لوري تنظیم شوي. او د هندي لوبډلې مشر روزون کی ریو شیستری د خوب انزور د هندیانو لتون د خبرګون سره مخ شوی. په دغه انزور کې لیدل کیږي چې د هندي لوبډلې مشر روزون کې د سویلي افریقا خلاف درې میچز لوبه کې د لوبغاړو رهبرۍ ته متوجه نه دی او بيد شوی. ریو شیستری چې کله د لوبډلې روزون کې شوی وخت نا وخت پر انتقادونه کیږي، خو د پر رهبرۍ هندي لوبډله په ټیسټ لوبو کې لومړی مقام خپل کړی. تیر کال د استرالیا خلاف ټیسټ لوبو کې لوبډله ښه وځلیده او لاسټرالیا څخه د ټیسټ لوبو سریز وګټه. ریو شیستری ویلی چې دی ویده نو او دغه خبر ردوي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ د مسابقې وروستی حال دا دی چې افغانستان وتوانید ویست انډیز ته د 115 نوي منډو هدف وټاکي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسال کې وسوځېدل چې لا هم څلور توپونه ورته پاتې و چې خپل 50 اورونه پوره کړي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ دغه لومړۍ یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقه د هندوستان په لکنو کې روانه ده. دواړه هیوادونه به درې یو ورځنۍ مسابقې کوي، وروسته به درې شلوره مسابقه کوي. یوه مسابقه به یې ټیسټ میچ یا څلور ورځنۍ وي. ځینې زده کوونکي او ښوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی او بې ګټې بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ډلبندیو پر بنسټ د ازموینو درجه بندۍ د لایقو زده کوونکو پر روحي منفي اغیز کړی دی. تفصیل له ناجی صفی څخه اوري.